نه په جیش په احمد شیبریم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او د هم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامیدی پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تابع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توربوړه او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پر نوشتنبي په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامیدی یاد کړی او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړی دی. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفي او لوی اختر 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي خو د دغو رخصتیو کره نیټې نه دي یادې کړي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبره کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړې ده. د طالبانو سترې محکمې د جون په 1 په یوه جلا خبر پاڼه کې راتلونکي یکشنبه د عرفي او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړي. د عرفي او اختر یادې نیټه له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روژې یو ځای پیلوي خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلانېږي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان 8 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. متحده ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر روسي شنبه خبريالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیبو په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړی شي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراست د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. اوس د رادیو په منځني سپد ولښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي سمی یوسفزي سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې کوي وي څومره چې په سوریه کې دا یا په یمن کې دا.
په دې خبرونه کې مو په مزار شریف کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون ته ورولو. د سویډن کمیټې له اندېښنو مو خبرو چې په افغانستان کې خپل ناروغانو ته لري. د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې بند شوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامیدی 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامیدی د القاعده له بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2020 کال د بریدونو پر مهال نږدې پات شوې ده. د الغامیدی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوې دي. نور لاسدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړپوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله ښودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګې د القاعده د دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړي دي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 لسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل و او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توربوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار واژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یوه هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او یې ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګري یې هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه ایشي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. له تیرو څو میاشتو راهیسې دا څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیځ چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندېښنه شي. الغامدي څوک دی او د ده پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اورېدل شوي وو، خو دی پته زیږي چې اسامه بن لادن باډیګارډ پاتې شوی دا هغه په سلګونو باډیګارډان لرل. د دې نه زیات زه فکر نه کوم چې هغه داسې د لیډرشپ او د مشري توان ولري، خو القاعده اکثره غړي یا له منځه تللي دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې وو هغه وژل شوي دي یا نیول شوي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې وو اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او دوی ځایناست دي. له دې امله دوی هر هغه کس چې هغه په القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږ القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت کې هغه شل کاله یا دېرش کاله پخوا کوم چې ثابت شوی وي دوی هماغه ځای ته اشاره کوي چې په هغه ځای کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده. او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام بل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریا یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړي، سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلومات تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه ډېر پخوا هم وي او دا امکان لري چې څوک د دومره ډېر وخت په یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول لپاره مجبوریت ولري که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي، ځکه چې توربوره یوازې د څه وخت لپاره د ژوند کولو لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو بیاشتو یا څو هفتو دپاره د ژوند کولو یو ځای و.
او یوسف صاحب، یو بله موضوع چې د همدې جون میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول، هغه هم په دغسې یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم اغیز وکړي؟
انا فکر نکوم، دا د یو د امریکای لخوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځل رسمن ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکې ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا یې په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوي دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کېږي، څه فکر کوئ؟ دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده لا هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دي ممکنه اوسنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، خو بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دی، دا قلانګ وار جوړال چې استخباراتي اورګان دی، وي دا فکر کوي چې دا سیف العدل لیکلی دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر په کابل کې ووژل شو، دغه د وجلو چې د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کړی دی، د هغه هلته وجود د وجل چې د القاعده دپاره یو ډول افتخار دی چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح په شهادت ورسوي، د هغه منل یا نه مني ترسو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خدا رقم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې ډېر داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد یې څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخو کې د خپل بقا دپاره یا د ژوند د پات کېدو دپاره وګرځي را وګرځي. خدا په دې باندې نه چې د کیمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کیمپ ترې جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبريال سمي يوسف سي
سر ورځي کېږي چې د خوانزي ورمنه دی کتلای
هر ورځ چې تیریږي د دې ژوند باور کوي څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادیږي او د خوب سره یو ځای کېږي.
ما دا سوسن څه چې کله دا فرمان نه په سبا باندې د ځان وسلو هڅه وکړم مکتب ته تلو، هرته دا ورځې به مرته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې ساتلي.
دا افغان جنو پرمخته خونځوي د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
د مزار شریف په ښار کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنې نندارتون د سېشنبه په ورځ پرانستل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکي وای په دې نندارتون کې اصول دیش خرفي شول شوی چې اتیاي شتو ته ځانګړي شوی دي. جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې
د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو یو نندارتون د سېشنبه په ورځ د جون په 11مه د بلخ په مزار شریف ښار کې پرانیستل شو. دغه نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې په همکاري او د کار نړیوال سازمان او خصوصي بنسټونو په مالي همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې د ښځو او نارینه وو لپاره دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر اسدالله اسدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې له 130 غرفو څخه اتیاي ښځو ته ځانګړي شوي دي.
در دو سالون 130 غرفه جابجا شوه کې سالون بزرگ ازو برای خانم
ما په دوو سالونو کې یو سلو دیرش غرفی سای پر ځای شوی چې لوی سالون د ښځو لپاره ځانګړی شوی او کابو اتیا غرفی لري چې ډیری د ښځو د کوچنی لاسي صنایع جامې او نور تولیدات نندارې ته ایښودل شوی دي. او په هغه سالون کې چې د نارینه وو لپاره دی شاوخوا 50 غرفی شتون لري چیرې چې ثقیله صنایع صنعت او کرنیز محصولات او نور توکي پکې ایښودل شوی دي.
هڅه مو وکړه چې د دغه نندارتون له ګډونوالو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورې سوداګرې مېرمنې د دغه ډول نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره یو ښه ګام بولي. د دغو مېرمنو له ډلې پروانه صفتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې اغېزمن تمامېدای شي.
دا کولای شي چې هغوی وهڅوي او مرسته ورسره وکړي څو خپل سوداګري پراخه کړي او خلک راشي او لیدنه وکړي او توکي وپیري. له کورنیو توکو څخه کار واخلي او د وارداتو مخه ونیول شي څو زموږ کورني محصولات او سوداګري مېرمنې وده وکړي او وکولای شي ټولنې ته ګټه ورسوي او یو کار هم ولري.
یو بل سوداګر مېرمن سولابه بهروز وایي د نندارتونونو جوړول د سوداګرۍ په خوالي او د هیواد اقتصاد په وده کې مهم رول لوبوي.
په مو اندازې کې مردم از تولیدات او محصولات داخله کشور راګوی پیدا میکنن، شرکت ها هم
هر څومره چې خلک د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي، شرکتونه هم د خپلو تولیداتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې درکوي چې دا د خلکو او سوداګرو یا متشبثینو ترمنځ د اړیکو پل جوړوي چې د هیواد د کورنیو تولیداتو د لوړېدو لامل کیږي او د هیواد د کورنی اقتصاد په وده کې لوی رول لوبوي.
تر دې مخکې هم د عالی افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځې نندارتون د تېرې یک شنبې په ورځ په هرات کې جوړ شوی و. په هرات کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نندارتونونو کې د ګډون کوونکو پر حضور د طالبانو حکومت محدودیت په نندارتونونو کې د دوی پر خرڅلاو او بازار موندنې منفي اغېز کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو خپلواکو چیرونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړي. د ملګرو ملتونو د دغه چیرونکو کمیسون مشه ناوې پیلي ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نېټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي څوکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال وشلی دي. رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوي لیکلي چې دغه بریدونه د سېشنبې په ورځ ناوخته شوي. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوي قمندان وژنه تایید کړې او هغې طالب عبدالله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغو هوایي بریدونو په غچ کې د جوان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي 50 توغندي ویشتلې دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په افغانستان کې د سویډن کمیټې وایي یو شمېر هغه کورنۍ د دغې کمیټې د فعالیت د ځنډېدو وروسته اندېښمنې دي چې دوی باید د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کول. دغې کمیټې د سېشن بي پروس په یو خبر کړي راپور کې زیاته کړې دوی د خپلو فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسکونه د دماغي فلج او کژوب شو افغان ماشومانو ته د فیزیوتراپي خدمات وړاندې کول. بلخوا د یو شمیر معلولیت لرونکو ماشومان او کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نشته او د خپل ماشومان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې اس سی ای د خپل فعالیت له ځنډېدو وروسته په یو راپور کې د هغو کورنیو اندېښنې خبرې کړې چې په خبره یې دوی مخکې معلولیت لرونکو ماشومانو ته روغتیایي او د فیزیوتراپي خدمتونه وړاندې کول. دغې کمیټې د سې شنبې په ورځ د جون په 11مه نیټه په یاد راپور کې ویلي افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسګونه د دماغي فلج او کلپ فوډ کګوب خو ماشومان ماشومانو ته د فیزیوتراپی خدمتونه وړاندې کول. خوب خبره یې اوس دغه ماشومان یادو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې ورته جدي اړتیا لري. د طالبانو حکومت د 1402 کال په چنګاښ میاشت کې په سویډن کې د قرآن کریم نسخو سوځولو په غبرګون کې د دغې کمیټې فعالیت وځنډاوه. که څه هم دغې کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نا دولتي ده، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول سول. بلخوا د یو شمېر ملولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې په اسانه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی یې د راتلونکي په اړه خورا اندېښمن دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی فضل رحمان چې دوه ماشومان یې ملول دي، وایي تر اوسه یې ورته د درملنې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. د ازادي راډیو ته وویل
او دو زمان من دغه رقم دی دغه مشکل لري، یو لاس کلان ده یو سدا تکلان ده، که یو لاس کلان ده یو تکلان ده رقم دی پوری کې تلای نه شي. زه وایم چې دو زمان مکتب کې نه ده، ما خو چې زه دغه نیم لري اوس روان ده چې دا داسې ولوي کې دام دې مام دې مورې دغه دا دایم یو کله دې سید د دې چا دوا راکله خو سید ډاکټرانه چې دغه نه راکې چې دا دوا بکلی ګولې مولې د شان راکی دور ته تشویشی ما د غلکان سره جوړ د غلکان د تدابیر وشي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عزیز وایي د وکلن لوري ورته ستونز لري، خو تر اوسه د فیزیوتراپی یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
دلته خو د ډاکټرانو مشکلات داو مشکلات دي چې داو نشته شای نشته روغتیایي کې کلینیکو ته ملوړ شو کوم کلینیک ځان ورسه وغلته د ماشومانو د روغتیا یا د دوا تداوی کوم علاج نه کیږي او کومه دوا چې ورکول کیږي هغه ډېره د بازارونو وینو. دلته موږ په توانه په وس کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي او پیسې دومره ولرو چې دوا واخلو.
هڅه مو کړه د دغو کورنیو او په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې جواب نکړي. سویډن کمیټې له نږدې 350 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلود. دغه کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت درلود چې شاوخوا 1000 افغان کارکوونکي یې درلودل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د خپلو نورو فعالیتونو ترڅنګ په 2023 کال کې 18000 ملولیت لرونکو وګړو ته د مصنوعي غړو په ګډون د حرکي او ملاتړ وسایلو د ویشلو، 2500 کسانو ته د فیزیوتراپی خدماتو وړاندې کولو او 6000 ملولیت لرونکو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لتاف سره. د کندوز د اختاش ولسوالۍ د ارجل سیمې اوسیدونکي د عامه خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. د دغې غرنۍ سیمې اوسیدونکي وایي د څښاک اوبو او د روغتیایي مرکز نشتوالی هغه جدي ستونزې دي چې له ډېرو کلونو راهیسې د ارجل سیمې خلک ورسره مخامخ دي. د دغې سیمې اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د شته ستونزو غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده او د 15 کیلومتر واټن په درلودو سره د اختاش ولسوالۍ شمال ختیځ لوري ته د غرونو منځ کې موقعیت لري. د نموړي سیمې د وسیدونکو په خبره چې د سړک خرابوالي له امله دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت د کندز حوزوي روغتون ته نشي رسولی. د ارجال سیمې یو تن وسیدونکي نظام الدین آزادۍ روډې ته وویل
خواهش میکنیم دغه بارې مو مردم یک سړک یک کلینیک یا از خاطر یک چا
د سړک پر خرابوالي سربیره د کلینیک د خونځي او د څښاکو بو نشټواله دا هغه جدي ستونزې دي چې موږ له ډیرو کلونو راهیسې ورسره مخ یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نموړې سیمې یو بل وسیدونکی محمودین قربانی انتقاد کوي چې په وار وار دوی خپلې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه پورې د دوی سیمې ته توجه نه ده شوې.
مشکلات مداری ای است که کلینیک صحی نداریم، آب آشامیدن نداریم، مشکلات
موږ نه د څښاک اوبه لرو او نه هم کوم روغتي مرکز لرو. موږ د سړک خرابوالي له امله په وخت سره خپل عاجل ناروغان د ولسوالۍ مرکز او یا هم ولایت ته نشو رسولی. دولت باید زموږ سیمې کې کلینیک، ښوونځي او د څښاک اوبو څاګانې جوړې کړي.
د اختاش ولسوالۍ د ارجال سیمې یو بل اوسیدونکی عباس خان بیا وایي دوی اوه ساعته پلې مزل کوي او د خرو په وسیله د چوغې سیند څخه اوبه راوړي.
له
ستونزو ډک ژوند لرو، نه د څښاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم روغتیایي مرکز ته لاسرسی لرو او سړک مو هم خراب دی. اوه ساعته پلې مزل کوو او د خرو په وسیله له سیند څخه اوبه راوړو.
د دغه غرنۍ سیمې او بل اوسیدونکی ګلمراد هم په نوموړي سیمې کې د عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
دارجال سیمې سړک سخت خراب دی او د غراز ښوونځي نه لرو چې زموږ ماشومان هلته درس وایي. ماشومان مو له تعلیم څخه محروم دي. له چارواکو غوښتنه کوو چې راشي زموږ ستونزې له نږدې وګوري او ورته توجه وکړي.
د اقتاش ولسوال مولوی اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې منی او وایي د دغه غرنۍ سیمې ستونزې د کندز د سیمه ییزې ادارې له چارواکو سره شریک کړي دي.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده. یقینا د دې سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. موږ خپلې هڅې پیل کړي تر څو د کندوز د سیمه ییزې ادارې او د همکارو مؤسساتو په مرسته د ارجال د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړو.
د ارجال سیمې خلک وایي د څښاک اوبو نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د سړک خرابوالی او د ښوونځیو نشتوالی د دوی له جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورفالی څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي. نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې، یو خوروار سل منه یا دوه سوه منه غنم ورسېږي، دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته. که یم هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعاله شي، ښوونځي فعاله شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشري هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دی، دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف مکنول ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې پاچول ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شلوریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ګټلی. د آی سی سی په خبر کې راغلی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ته رسېدلی. د اسد جرډو د دې سات په خبرونه کې تر نهنې مو بجو ورسته د لوبول میدان اونیس پروګرام درو په هغه کې په دې اړه په تفصیل واوري. خو دغه شیبه د نړیوال جام تازه خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ملي ټیم وکړ چې یو سل لس منډې وکړې، اته لوبغاړی له لاسه ورکړل. دین لخوا ډیر ښه بالینګ ارشدیپ سنگ وکړ چې په څلورو ورونو کې یوازې نه منډې وکړې او څلور لوبغاړی وسوسول. خو د دې په جواب کې د امریکا لوبه پیل شوې ده. لوبه داسې پیل شوه چې په دوهم توپ کې د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی وسوسید او په دوهم اوور کې د هند کپتان روهیت شرما اوټ شو. اوس هند درې دېرش منډې کړې دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړې دي، شپږ وره پوره سوي دي. د هند دوه لوبغاړي پانت او یادف لوبې ته ولاړ دي. پانت پنځلس منډې کړې دي، یادف دیارلس. نه بجې او دېرش دقیقې